لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سمنګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت آمر خوانی طاهري او شل تنه ملګري چې د کوزې درې یوسف د امنیت د ټینګولو په مقصد د ولسوالۍ ته تللي وو وژل شوي دي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرلیکونه: د سمنګان د امنیت قومندانۍ د امنیت آمر او یو شمیر ملګري له وسلوالو طالبانو سره له څو ساعته جګړې وروسته وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بولي. او د جرمني چارواکي وایي چې د کولن ښار د اورګاډي په سټېشن کې د یرغمل نیونې په پرونۍ پیښه کې د تروریزم انګیزه نه ردوي. بشپړ خبرونه: د سمنګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت آمر خوانی طاهري او شل تنه ملګري چې د کوزې درې یوسف د امنیت د ټینګولو په مقصد د ولسوالۍ ته تللي وو وژل شوي دي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې دا افغان پوځیان له څو ساعته مقاومت وروسته تېره شپه د طالبانو په برید کې ووژل شول. ښاغلي ابراهیمي د مړو او زخمیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې نژدې دیرش تنه افغان پوځیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د کورنیو ناظرانو ونډه مهمه بولي. یونما په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو له قوله لیکې چې نوموړی وایي د رایه ورکولو له څه باندې 15,000 مرکزونو څخه د بې پرې ناظرانو او د کاندیدانو د استازو پراخ او با خبره پوښښ خورا مهم او د درغلیو د تشخیص او مخنیوي لپاره اغیزمنه وسیله ده. خبر پانه چې نن خبره شوه د یاماموتو له قوله زیاتوي چې افغان ناظران د انتخاباتو د پروسې ساتونکي دي او د درغلیو په مخنیوي کې اساسي مسؤلیت لري. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلي غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسي غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میز که انتخابات جدی بود، انتخابات روز شنبه برای ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم، خواهرها و برادرها، ما اصلاحات به پیش برده نمید.
تاکل شوی چه ده ولسی جرگه انتخابات در روان شنبه پورد چه ده میزان یا تله اتویشتمه نیټه ده تر سره شي. وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی، خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو په تړاو د ناامنیو په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندیدې پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ترکیه کې د ایران سفیر وایي یو تن چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د اړیکو لرلو ادعا یې کوله په انقره کې د ایران پر سفارت د حملې ګواښ کړی دی. د ایران سفیر ابراهیم طاهریان فرد پرون وویل چې په انقره کې د ایران پر سفارت انتحاري حمله یوازې یو ګواښ و او زیاته کړه چې کومه مهمه پیښه نه ده شوې او هر څه تر کنټرول لاندې دي. د ایران دولتي خبري اژانسونه د ښاغلي طاهریان فرد له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي دا ګواښ هغه چا کړی دی چې ځان د داعش ډلې ارتباطي بولي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران سفیر د سفارت ودانۍ تخلیه کړې ده، خو سفیر او د ایران حکومت دا خبره ردوي. د جرمني چارواکي وایي چې د کولن ښار د اورګاډي په سټېشن کې د یرغمل نیونې په پرونۍ پیښه کې د تروریزم انګیزه نه ردوي. پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې یو مشکوک کس د چټکو خوړو په رستوران کې دننه یوې چاودیدونکې وسیلې ته اور ورته کړ. بیا یو درملتون ته ننوت او وروسته چې کومانډو پولیسو پر درملتون حمله وکړه د یوه ښځه یرغمل کړه. ویل کیږي چې برید کوونکی سخت ټپي شوی او د یرغمل شوې میرمنې په ګډون درې نور کسان هم ټپیان شوي دي. د کولن د پولیسو د قمندانۍ مرستیالې مریم براونز وویل چې د دوی د تحقیقاتو له مخې د پیښې عامل د تروریزم په ګډون هر څه کیدای شي. څیړونکي وایي په درملتون کې دننه د ګاز بالونونه او د سوریې د یو 55 کلن وګړي د هویت کارت موندلی دی. عیني شاهدانو ویلي دي مشکوک کس ادعا کوله چې د داعش ډلې غړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته وویل پومپیو به سعودي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته هم ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ځي، موږ به هیڅ شی پټ پرېنږدو. ټرمپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلی دی چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشقچي سره څه پیښ شوي. ټرمپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي. په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچی څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی او لوستلی شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي چې د سندرو میلمانه خپرونه ده. خو له هغه مخکې دا د ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د سمنګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر او له شلو زیات ملګري یې چې د کوزې درې سوف د امنیت د ټینګولو په مقصد دې ولسوالۍ ته تللي وو وژل شوي دي. د سمنګان والي ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړی، خو د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. دا شیبه له بغلان نه د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالي د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غزالي صاحب، بلاخره د وژل شویو او ټپیانو شمیر دقیقا معلوم شو؟ چارواکو تایید کړی دا شمیر؟
بله، عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان ما تویل چه محمد طاهر خوانی آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت سمنگان چه در صوفی پایین ولسوالی تا اعظم شوی و تیرش با دی مخالفین پیو دلائیز حمله وجود شوی دی او ورسره یو تعداد سربازان هم چه رقم دقیق معلوم نده تلف شوی دی.
بله، د پیښه څه ډول شوې ده؟ ښاغلی ابراهیمی والی ونه ویل چې دا کسان په کمین سره مخامخ شوي دي که څه چل شوی، که د هغو لخوا حمله شوې ده؟
نه، خو دا څه نه ویل او خلکې ځایي خلک وایي چې دوی په کمین ته دلیز کمین کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې تقریبا زیات تر شلو زیات پورې سربازان د جسدونو په میدان کې پراته دي.
دا سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده او کم د جګړو سیمه وه؟
نه، دلته خو یو دوه میاشتې کې چې د جګړه روانه ده. د ریسوف پاین ولسوالی برخه نقاط د طالبانو پر لاس کې دی تر اوسه پورې.
بله، او داسې و چې دا خلک د انتخاباتو سره په د اړوندو عملیاتو په خاطر هلته روان شوي وو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې والی تاسو ته ویلي دي چې دا خلک د امنیت د ټینګولو لپاره هلته تللي وو. دا د انتخاباتو اړوند پوځي عملیات وو او که د دوی عادي ورځني عملیات وو؟
د عبداللطیف ابراهیمی په وینا دوی د انتخاباتو د تامینولو لپاره هلته تللي وو او اوسمهال هم ګڼ شمېر تازه دم امنیتي قوه هلته رسېدلې دي.
ډېره زیاته مننه بشیر غزالی د ازادۍ راډیو خبریالو چې له پلخمري څخه یې د سمنګان د بګنون کې پیښې په اړه معلومات راکول. د سمنګان ولی تایید کړی ده چې د سمنګان ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد طاهر خوانی او شل تنه ملګري د کوزې درې صوف په ولسوالۍ کې وجل شوی دی. هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ شوي او وجل شوی دی. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به د دې پیښې په اړه نور هم رڼا واچوو او جزئیات به یې معلوم کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
تاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یو غونډه کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډوي، خو د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هلمند چې څه کم 15000 سل مرکزونه به چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پکې نوملیکنه شوي، د راتلونکي شنبه په ورځ چې د تلې 28مه ده د رای ورکوونکو پر مخ پرانستوي. د دې کمیسیون غړي ویان سید حافظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کچیرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی کومه سیمه یا سیمه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي، د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پر ننستل شي.
دغه مرکزونه چې په دقیقې کې کوم درته وایم چې 15000 او مرکز دي چې دا موږ ته د امنیتي ارګانو لخوا تایید شوي دي چې دلته به امن شي، ولې که انتخابات په ورځ کې ناامنکیږي او تهدید کېږي او هلته د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ شي، طبعا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه ځای کې انتخابات کوي چې هلته امنیت تامین شي او امنیتي ارګانو اجازه راکړي.
ښاغلي هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چرای ورکوونکي وکولی شي په ډاډز له خپلې رایې وکاروي. د کمیسیون لومړیتوب دی او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ارګانونو ترمنځ په یو ګډه غونډه کې وڅېړل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون پروان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ او ویل چې امنیتي مسولین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو وروسته خونړیو حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځې امنیت هم خلک ډیر اندېښنه لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یکشنبه له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی هاشمی دغه راز وویل چې ټول لوجستیکي مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي او د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره د بایومیټریک دستګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی.
خوشبختانه نن تقریبا څه کم 15000 نفر پورې دغه ترمن دی ته ورسېدو، دا به تر پنجشنبه او جمعه کې تکمیلېږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د 2940 څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
دا اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې حمید مومند کړی ده.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره لیکنې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو او روانو کمپاینونو ته ځانګړې شوې دي. ملیارمن رسپانه په خپل لومړي مخ کې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو د کمیسیون غوښتنه راغستولې کېده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دینی عالمانو سره په یو غونډه کې له هغوی غوښتنې چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. رسپانه لیکلې ده چې د کمیسیون له خوا د غوښتنه داسې محل کېږي چې ځینو مخالفو کړیو د سو بیلابیلو بیانونو په خپرولو سره ویلې ده چې په اسلام کې انتخابات جواز نه لري. رسپانه په جلا لیکنه کې د ولسی جرګې د کاندیدانو روانو کمپاینونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دغو کمپاینونو د ولسی جرګې عمومي غونډې هم اغیزمنې کړې دي. رسپانه لیکي چې د روانو کمپاینونو له کبله د جرګې غرو پیکړه کړې و چې په اونۍ کې به یو